دکتر بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کوم خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیر اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمېر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه ته حق او اجازه ورکول کېږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو بیا به راوګرځو باس ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته ووایم. اوس پام وکړئ راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو داوطلبانو ته خبر ورکول کېږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کېږي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت زده کړې مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي او دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د ثمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نسو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا دا هم پرې وتړل شوه.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بېرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. دې نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولی شئ چې موږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0420230111 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215401. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215401. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې راسره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د خزو د چارو فعال غلی ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داوودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. مېرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینې په هکله اورېدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کوم آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانېږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کهلې تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اورېدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا د دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط د دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورا طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانې پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیر مننه مېرمن بهرام بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي پې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړي دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وو کالو هغه زده کړې چې کړي دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته ګرځو تاسو ته، خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه تنه صد اصلا دغه بندیزونو څخه، لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لري په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چېشته پاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه، دې لاسته راوړنې د بل هېڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي او کول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سنف څخه لوړه ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې یوه د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدر ځي، او یا ټوله ټولنه د دې څخه څونې زوریږي او څونې شاته پاتې کیږي، دا دوی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک ته پرمختګ راسي، ملک ته هوسایي راسي، ملک ته بسیاي راسي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، دوی خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو داسې ټوله په یو پلان نه کړل صادر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده، او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار، مثبت کار په اقتصادي برخه کې، یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجي ازموینې پر د نجونو څخه د داخلو خروجي ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کار نه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحي برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې یو عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسني شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکترانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او عزت یې زم پاس نه شي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغواړو جبران وکړو، زه فکر نه شم کوم چې دا موږ په راتلونکو درې له پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې که موږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او عزت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکتران چې په کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولی وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې له خوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي او د بلې له خوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نه شي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نه شي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکتران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي ناامیده یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د اووه کلو ډاکتران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر اووه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اووه کلو ته نور چې موږ په تمه شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکترانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوا نه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی د دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا د طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نه سم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ټولنه نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړې دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ مونږ خوندې نشي کولای اته هغه نیمه تحصیلات د البته ځکه مونږ کابل پوهنتون یا نور طبي پوهنتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال وو. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنوونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته وګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامه زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا د صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیر او ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او واچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې میرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي، کوم ګاونډي هیواد ته به ځي او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه مالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي نو دا د پاره خپل یو داخلي چلنج دی او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅه او زیار او زحمت کاږلی دی او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم د نړیوال وطن افر کېږي. دغه هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سلامه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادې دل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعض استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سخت شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېر زیاته مننه کریم زای صاحب. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه کی دوی به کومه لار ونیسي او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کی؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډېر منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه یاستو ورته ډېر او د زمونږ د هېواد میندو خویندو باندې راغلې ده نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروتیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډېرې ډیټا او یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې لاس ورکی دي زیږون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډېرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیا درلودلې او ډېر شد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګېدلی دی دغه اړتیاوې څو چند شوې دي نو که چیرې دې ته تجدید نظر وشي موږ کولی شو چې ډېره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته نو کچیری راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبت اغیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه
دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راخته به کړو، ځکه په ډېر پخاوس راست څخه ډېر خارجي موسسات او همدارنګه ډېری بهرنیو ډاکترانو د افغان ډاکترانو سره کومکونه کړي دي او موسساتو نهادونو کومکونه کړي دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه اله شپږمه کټګوري پورې د مورو د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلوده، اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي او ډېرې منفي اغېزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخلو بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدای پاک دې چروغ جوړ به زستا ته مشنه اوریدونکو. عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خبرونه ته خیر اغلی، د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن موریدلې بم وي، څه نظر لري کپلان ډوټکو کې راته؟
مننه خدای خوشاله کړی، سلام ملمنو تمام خورجانې. ستونزې خو نه خامخا کنه تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې. مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا نو شدینه ډاکټرانو چې دي کمې دي خورجانې. خو ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه د زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خوند باندې لګولې دي، دا لوی مسؤلیت دی د زموږ خوند دي. خورجانې زه په دغه سره درته وایم، ګوره مخکې حکومت پر ښوونځي باندې بندیز ولګوي، خوندو ته وویل چې مثال تاسې ایجاب مراد کړئ، دوی ایجاب نه مراتوي، اخر راله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړله. دغه وروسته دا د اوس طبي دغه هم خورجانې تړلي دي. نو زموږ د خوندو څخه دا غوښتنه ده چې دا حکومت تاسې دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوندو ولګوي. اصلي لامل یې دا دی خورجانې، ګوره دوی پر نړیوالو باندې غږ کوي، زه هم پر نړیوالو غږ مه کوي، راشه خپل په افغانستان کې خپل خپل دولت وژاړي، ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت به وژاړو. خپل حکومت ان شاء الله دا کوي اندازې پورې د خورجانې. زما په فکر نظر اصلي لامل یې دا زموږ خوندې دي چې مثال
په خارجانو باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې، څنګه چې ټول په دې پوهیږي افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او ټول هلته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاري د دوی د دې اعلامیونه دغه تنه د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته د ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه. ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته، میرمن داودزی تاسو د دغه اوریدونکي د نظر پاک لسه ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر واخیست. ګوري کومه یوازې پرې باندې فکر وکړو چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه موږ په کراتو باندې اصلاح تکرار کړې. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي، نو که چېرې پخوا وخت کې په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که موږ وګورو وایو چې فرضاً خوندې بعضاً ایجاب نه مراتوي، اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلی و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې موږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که موږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومه وو او هغې ته اجازه حتی د خپل دین د زده کړې نه ورکوو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چی دی؟ خدای پاک څه ویلي یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ موږ
زمونږ مملکت په ماغه خوروان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یو مور کز دکړه ده، سبا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي. آیا د تعلیم نه به برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني، خپل دین نه پیژني، دغې نه تاسو د څه توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي، همیشه مونږ د افراط و تفریط نه استفاده کړې ده. اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پرې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جامع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داوځی. میرمن ولې تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی. څه فکر کوئ دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړ چې د ده نظر دوه قسمته درلودل. یو دا چې موږ باید خپلو مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نشم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. موږ تاسو د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپلو مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو.
میرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس یې چې خلک ورته ورشي. او زه په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک یې پیژني نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی. دې نه څه تمه کیږي؟ خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی. خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپل سازمانونه او خپل دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. تاسو د دې د نظر اول قسمت بیرته وسا خبرته لاندې راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت په رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو تاسو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي بیرته پر شونځو پر نجونو باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي. دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته را واخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې د دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور د خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې تفصیلي نظر وکړي چې د دغه سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسؤلیت به فراوړن او پر خپلو ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور څلوېښت کاله د جنګ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو خاغلی کریمزی ته تاسو منتظر پاتې وی. تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی ټولنه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې دا اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریم صاحب.
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوي نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي هغې باندې حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دغه تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک وو، څه څه نامه مانی دغه و چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجیک نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي. نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ وایم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیدلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته. آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نه تعبیر شي. دلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله دغه مېرمن داوځي دا و چې د نظام ملاتړ نه کو په لیس د خوده ولی ما باندې خو ظلم نه کوي، ما ته خو بازاس یو سیاسي او اجتماعي ده. ظلم خو په تا دې ته څنګه ملاتړ وکړي، ته څنګه طرفداري کوي؟ ولی وکړي دغه اوس ته په زور په خپل لاس باندې د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده. ما ته هم دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو هوښیار مېرمن ناشته دا غي مخالفت نه کوي، زه نارینه ولی وکړم؟ نو دا خبره محترمه داوځي کړتي په هر منطق او په هر دلیل وي په دغه خاور به ډېر خوږي کی دغه خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري. معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خو لاندې کی. دغه یو څه مو دولانې پروسه کال زمونږ دغه د لوینینګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې چې زینو موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دی ایمیل کې راولېګلو، او چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو، مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي، پلار اجازه نه راکوله، ټولنې اجازه نه راکړو، څو تحصیل وکړو، اوس دا کوم مرجع ده چې زه ته خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خوده قران څو ورځې ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړې او چالو کړم. خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې هغې ته مې ورکړل، ورغو مې لیږو اروپا کې یو کانفرنس په هغې کې دا مکتوب دی. تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل، په هغې کې هغه درد دی چې ورسره شریک کړو. ګوره ستاسو غږ، ستاسو زموږ د خویندو غږ، زموږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ. مونږ نارینه هڅه کوو چې ستاسو سره بدرګه کړو، دا ستاسو حق خپل حق ګڼو، دا ستاسو مشکل خپل مشکل ګڼو. تاسو بیا راشئ په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ.
کریم صاحب په ډېرې بخښنې سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه مونږ سره پرې شوې ده. خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډوټکو کې خپل نظر راته راټول کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی. مونږ سره مهرباني.
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولی دی. په هر ځای کې چې د افغان نوم یادیږي ورسره څنګ کې دغه جانب مقابل یا مقابل لوری دا دغه کې چې د هغه ولس دی چې هغه څوک دی چې ښځې یا مېرمنې په کې هېڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه
ډیره زیاته مننه غلی کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ. د خبرونې وروستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغه نظر په دغه وروستۍ شیبو کې راوخلو. ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لنډو راته وایي چې هغه نجونې یا هغه میرمنې چې دغه آزموینې ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وستیو په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لرئ یغوی ته باید څه وکی او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خویندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه محصلین چې ته پنځه په نیمه کې پات شوې ده یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوي دي دوی ته زما همدغه پیغام ده چې هر څه تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نا امیده کوي نه. حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړې ته په خپلو کورونو کې دوام ورکړئ. خپل خویندو ته خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه موقع کړی وي هغه انتقال کړئ او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکله راخلو که تاسو ویل لرئ مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنی ته د خدمت مصدر شي. زه ودان خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی چې بیس دکړي بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل چې بي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا مې کار څه دي لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي نه هلي به خېږي دي مشکل دې دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو. همداراز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلی ولی را سره وو. او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې مونږ ته مو غواګي وی تر دې دمه پاتې له ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم تربیه مولا عمل شه.
زلف چالون پلی چوخی چالون دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کویرات نازون. کل قامتی را سراو کل می خیال کل رشتیا بی کل می سترگو ترنا بی کل لسترگو ده دوشکو رنو پاولیو پشاند ورن او پا بار خوبان دی دلاوی دخو هر وقت زماشنا بی دخو هر وقت زماشنا بی کل می دوست کل جان جانی کل دعاترو تازه واجم کلامی خال دزن اخدان بی تب ده هری کسی سرمی ده هری دستان بی ده پای تلخی ده می ازان ده سهار بی ده طولی رزی ده کار آزم ده خو هر وقت زماشنا بی ده خو هر وقت زماشنا بی
د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
څنګه